درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کی درنو او ګلریز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درس موضوع ته هله من هم چې تاسو ټول درنه د کون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې بم بتنوي درنو ګلریز د کون کو لکه څنګه چې زموږ استادو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنو او پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات تر لاسه کو درنو د کون کی دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واقعا مخبل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولی دي او واکنه خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي هله مندې چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو ځکون کو مخې لدینې چې تاسو لوست پیل کوم هله مندې چې تاسو ټول درنو ځکون کو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو او سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل ځنو سره نوټ کړئ نو ورسته هم راځو درنو ځکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده بلو چې مېرمن لیلا سرحد څوک و څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې وکولای شي خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي لولوچی مېرمن لیلا سرحد څوک و لیلا سرحد افغانستان له مشهور فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوی شاعر لیکوال او ژورنالیست و لولوچی مېرمن لیلا سرحد افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډیره زیاته په شاعر لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و یعنی د ژوند په دوران کې ډیر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره وو لیلا سرحد په 1910 کال په 28 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده ولو چې لیلا سرحد په 1910 کال په 28 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده نوموړي د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و چې په دې خاورې کې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو پر روزل کې مهم رول لوبولې دي یعنی مېرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپل د یو ادبي شاعر لیکوال او د افغانستان له زسترو پر مخدلو سیرو له جملو څخه و بلکې د هغه ترڅنګ مېرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم و لیلا سرحد په 1930 کال کې د شوز 1930 کال کې شونځي ته داخله شو او په 1955 کال کې لملالي لیسه څخه فارغ شو یعنی لیلا سرحد خپل لمړنۍ زده کړې په 1930 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې لملالي لیسه څخه فارغ شو په 1955 کال کې د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي ته داخله شو یعنی ورسته د مکتب لخلاصېدو څخه د لیسې د خلاصېدو څخه ورسته مېرمن لیلا سرحد د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي کې داخله واخیستل او په 1955 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لسان سند یې ترلاسه کړ لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی په 1960 کال کې د پهانتون څخه تر فارغته ورسته یې په 1955 کال کې د مریم په علي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزول یعنی مېرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړو بلکې د هغه ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و چې په 1965 کال کې کله چې د پانتون څخه فارغ شوله نو د پانتون د فارغ د څخه 15 کال وروسته مېرمن لیلا سرحد د مریم علي لیسه په مریم علي لیسه کې تدریس پیل کړل او افغان راتلونکي نسل له دې لارې څخه روزي درنو ځکون کو په دې برخه کې هم د مېرمن لیلا سرحد هرپوي او کلتوري فعالیتونه لولو لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعال و ل د 1955 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلوده ده چې په 1955 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده سرته رسوي ترسره کړی ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وهال وو په هغه وخت کې چې 1922 کال وو په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره سپل، یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې د مجله خبره شوه. د دې تر څنګ لیلا سرحد د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه چې د جلال وطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و خو بیا یې هم خپل ګران هېواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وو او خپل فعالیت ته دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډېره زیاته کشره وه د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و او په 1953 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف د درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي بلکې د هغه تر څنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي عدالت او سمسور او په اعلی او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګند کړي دي. درنو ځکونکو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرت او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرت وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1955 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبور شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلند کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو څه موده د پېښور کې ترېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلند ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلند کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیسته. یعنی په هغه وخت کې چې کله دې هایلند کې پناه واخیسته نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغې مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خپرو ونو مسوله ربیعی برخی و. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسوله ربیعی برخی وه. دغه مجله په مهاجرت کې مدکی د افغانو ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغانو ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ ولولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. لبدا مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بالاخره په 1983 کال د سرطان په 1 نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واساف نواساف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. کله چې میرمن لیلا سرحد په د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایل لولو چې د دې لوست څخه موږ څه ترلاسه کړل، یعنې هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنې میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شول چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیارې کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شول، کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیارې کې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنې میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نه، درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم که له احترامات می قبول کی قدر منو درونو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرفاس فهم د نن ورځې درس موضوع ته لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکون کی بر تر وګړو او صحت مند وو سړي د صحت چمې ګو پتن درنه وګړو زکون کوله که څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشوره مېرمنه اړوندې مشال تاسو په افغان مشوره مېرمنه مو پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کوو ترنو زکون کو تیر ورځ لوست کې مراد تاسو مېرمن لیلا سرحت وو پیژندل د حقې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل وو پیژندل چې مېرمن لیلا سرحت څوک ده څه ډول شخصیت دی او څنګه یې وکول شپې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ترنو ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي ده یو افغاني اتلي قهرمانې زړورې مېرمنې اړوند معلومات راوړې دي لمن چې تاسو ټول ترنو زکون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو زکون کو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ د تاسو ټول نه هیله لرم تر څو تاسو ټول درنو زکون کو سره خپل د درس مواد چمتو اوسئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکئ اوس هم راځو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې نن ورځ مرا تاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک په څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي لطیفه کبیر سراج لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو بلوچی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښ مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج رادیو څخه غږ خبر شو هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښ له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیز فعال وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه وه دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او همچنان د دې مدني فعالې تر څنګ د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځ هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و نوموړي په دې خاطر له رادیو سره یو ځای شو تر څو لشتر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپیژني بلوچی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولې بلکې د دې څنګ په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتل د افغانستان ټول مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر سي او د خپل حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و یعنی لطیفه کبیر سراج چې و د سردار عنایت الله خان لور و د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره و یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور و یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه و بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه و لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه بلوچې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه بلوچی سردار عنایت الله خان کوچی د لطیفه کبیر سراج پلان و کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنی درې ورځې تیرې سپلې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړل. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړله تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفه سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي. او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو لولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفه کبیر سراج کورنۍ له ډیرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکاني واکمنۍ ړنګ شول د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکې وه او په مستورات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکې په توګه سره او همچنان د دې ترڅنګ په مستورات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې حالت یې هم د استاد په توګه او همچنان د دې ترڅنګ نه یوازې چې استاد و بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنی په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېشلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته زده کړه ورکول بلکې د دې ترڅنګ د ښځو د سواد په کچه کې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډیر زیات دیموکراسي او همچنان د هغه ترڅنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان مېرمنه و چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنی او مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور لاله کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د رادیو لاله خبره کول. یعنی په لومړي سر کې د کومي خبرونې کوم نشرات چې وادي په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس وو هغه د خپل رادیو لاله څخه خبره کول. سمه دا ورسته یې په مستقیم ډول د رادیو په سټوډیو کې خبرونه تر سره کړې او په اولمړنی جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړل. یعنی یو سمه دا ورسته چې دی دا کار سرته رسوي دی یو سمه دا ورسته څخه دا مستقیما رادیو ته انوایټس ولا او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه تر لاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د میرمن لطیفا سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفا کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفا کبیر سراج دې ته مجبور شو تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ سي، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک لطیفا کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفا کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغان مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفا کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوی ده. نه یوازې دا چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفا کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جبرو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسول و او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی سي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفا کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلی ز د کوم کو هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه یو څه زده کړی وو، سیریا په یو څه باندې پوسی وی یست چې لطیفا کبیر سراج څوک و، سره ور شخصیت او کوم کارونه یې زمرده ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. نو اوس هم درنو ز د کوم کو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور پنځه راځو. ستاسو د ټولو درنو ز د کوم کو د نن ورځې کورنۍ دند چې ده د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنو ز د کوم کو د نن ورځې لوس په سمه توګه سره زده کوي او د تیر لوس ورځې پر لوس باندې تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځي، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړي تر څو تاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه شي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه شي. نو نور د نور زده کوونکو خدای دې وکړي په دې باندې پوسی او اوسېږي او د نن ورځې د درس څخه به یو څه زده کړي او اوسېږي. نو تاسو د نن ورځې د لوست پای دې تر بل داس درس پر چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنه سکونکو هیله د چروغ او جوړ بیا سه وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي د نن ورځې موضوع مو د اندیشنې په حق لده په دې لوست کې به موږ د اندیشنې په حق معلومات لاسته راوړو چې د څه ډول یو احساس دی او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ او د دې موضوع څخه ګټه واخلي هغه لارې چارې یا هغه لښمنې چې په دې لوست کې د احساس په حق له یادونه ځنې کوو تاسو هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د ډول احساسات سره مخ شئ د هغه لښمنې څخه په استفاده تاسو د احساسات کنټرول کړئ او په شډول سره مدیریت کړئ ترڅو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي نو په لومړي سر کې راځو خپل اندیشنه پیژنو چې اندیشنه څه ده اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په حق له یو انسان فکر کوي یعنی کله چې د ویستونز په حق له یو انسان فکر کوي کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په حق له انسان فکر کوي همدغه د فکر کول د اندیشنه احساس دی یعنی د خپل ستونزو په حق له د خپل راتلونکي په حق له یا د هغه نامعلوم حالاتو په حق له دی اندیشنه لري د استرس لري استراب لري همدغه فکر چې دغه حالاتو په حق له کوي یا د هغه څه په حق له کوي کمدارته اندیشنه ول کیږي چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي اندیشنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري یعنی کې داسې یو هغه ډول اندیشنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یي چې موږ د ځینو شیانو په حق له عادي ډول سره فکر کوو مګر دا اندیشنه به کې داسې چې ډیر جدي رواني ستونزو اوسي یعنی دا فرق لري موږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیشنه د سخت حالات سره مثلا د یو نامعلوم حالت په حق له یو کس تر حد زیات اندیشنه لري یا د یو ستونزې په حق له یو کس تر حد زیات ستونزې لري نو دغه ډول عادي ورځنی فکرونه او دغه اندیشنه یو د بل سره توپیر لري او کولای شي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي دغه اندیشنه بلابل ورن سره سرګندیږي یا د احساس څوک لري هغه کې داسې په مختلفو شکلونو سره وسی یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځنی ژوند د زینو ستونزو په حق له فکر کول دي یا د هغه ستونزو په حق له اندیشنه درلودل دي مثلا یو کس زینې مالی ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري د هغه د کوم اندیشنه چې د خپل اقتصادي یا مالی مسایلو په حق لري دغه اندیشنه یو عادي اندیشنه ده ځکه په دغه او حالت کې انسان کشیر اندیشنه ولري دا عادي ده مثلا یو کس وظیفه نه لري یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړی وي یا هم کله کله ځینی کورنی فشارونه یي چې دا عادي اندیشنه ده چې انسان د ډیر ستونزو سره نه مخامخ کوي بل ډول بیا ډیر شدید اندیشنه یا استراب دي چې هغه ته بسټرس ویل کیږي استراب ویل کیږي دا تر حد زیات شدید اندیشنه ده کچيري زموږ دغه ورځنی ژوند یا د ورځنی ستونزو په حق له اندیشنه دوامدار اوسي یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندیشنه د یو موضوع په حق له دوام ولري تر دوه هفتو پورې نو دا دغه ډول اندیشنه چې ده هغه دوامدار او جدي اندیشنه ده ډیره شدید اندیشنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهنی یا رواني ناروغي رامنځته کوي یعنی د ورځنی ژوند هغه اندیشنه چې د هغه عادي اندیشنه ده کچيري همدغه ورځنی ژوند ستونزو په حق له یا د ورځنی ژوند په حق له اندیشنه درلودل دوامدار سي او مهاله سي نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي د اندیشنه بل ډول بیا وختي اندیشنه ده چې مثلا یو کس د ځانګړي پیش په مقابل کې د اندیشنه لري مثلا یو کس امتحان لري دغه امتحان په حق له اندیشنه درلودل ده هم یو ډول عادي دي او هم وختي اندیشنه ده چې د ځانګړي پیش د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي یعنی دوامدار نه امتحان په حق له اندیشنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیشنه د منځ زي نو دغه ډول اندیشنه ته بیا وختي اندیشنه ویل کیږي راځو د اندیشنې نشي نشانې ته نه کله چې یو انسان د موضوع په حق له د وستونزې په حق له د یو حالات په حق له د اندیشته لري په د کې کوم نشي نشانې څرګندېږي یا هغه دغه نشي نشانې کچې تاسو ولري تاسو به په دې باندې پوسی چې د اندیشنې احساس په تاسو کې استا لومړی ذهنی نشي دي کچېره یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حق له د ستونزو د حل په حق لدی تصمیم نسنیوالې دا یو ډول نشره جديده اندیشنه په حالت کې دي یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دي نس کولای په یو موضوع باندې یا په یو څه باندې تمرکز وکي یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي یو نامعلوم حالت دي د نتیجې په حق له د پایله په حق له نه پوهیږي مګر دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کدايه سي دغه نتیجه یا د پایله منفي ونوسي یا بد ونوسي دغه شانو په حق له کچې یو څوک فکر ولري نو دې ته نو دې باید پوسی چې د اندیشنه لري یعنی دای ځینی ذهنی نشي دي دغه اندیشنه کې دایسي بدني نشي هم ولري مثلا د زړه درزا زیاتې دل یا مثلا د میدی درد یا د سر درد یا هم د خوب خرابوالی یا هم د انرژي کموالی یا د ستړیا احساس درلودل دا بیا د اندیشنې د احساس بدني نشي دي چې په بدن کې یا په فزیکی ډول سره دا معلومیږي بلې هم احساساتي نشي دي چې مثلا د اندیشنې د احساس درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي نا امید وي د بی صبر وي قهر په قهر باندې ډيري او ځان ډیر بی وسه او کمزور احساسوي نو دا هغه د اندیشنې د احساس ځینې نشي نشانې دي چې تاسو دغه بدني نشي احساساتي یا ذهني نشي په خپل ځان که وویني او تاسو د موضوع په حق له اندیشمن هم یاست تاسو باید پوسی چې تاسو د اندیشنې منفي احساس لري د اندیشنې اغیز تر ازو کله چې یو کس اندیشنه ولري او د هغه اندیشنه دوامدار سي نو دا کېدای شي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي مثلا زموږ رواني زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي زموږ ذهني ارامي زموږ څخه واخلي او بدني روغتیا نشنشاني موجود چې مثلا کېدای شي د اندیشنې په وخت کې کچيري دوامدار اوسي د انسان د زړه درزا زیاتېږي یا د معدې درد پیدا کوي سرخوږي پیدا کوي دا ځینې روغتیاي ستونزې د فزیکی لحاظ د رواني لحاظ هم د خفقان احساس ډیر لري نه امید دي ځان ډیر بے وسه احساس مې نو د هغه ځینې ستونزې دي چې هم پر رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي کله چې څوک اندیشمن یا اندیشنه لري دغه موضوع په حق له دې موضوع په حق له او دغه اندیشنه دوامدار سین په دې وخت کې په دې کې د ورتیا نست چې د خلکو سره کښینی یا د خبرې وکي یا د خلکو سره ناسته ولاړ وکي د ګوشوالی یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب خوره کوي نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کیږي اړیکې لمینځي او د پاړیکو کې ستونزې پیدا کیږي په کار او د زدکړو په برخه کې هم د نس کولای چې فعالیت وکي د فعالیتونو رقم زوري کیږي کچې رندښنې دوامدار وي د نس کولای چې کار وکي ځکه په دې کې د کار کولو ورتیا په دې کې د کار کولو انرژي نسته د ځان ډیر ستړي احساسوي او تر څنګ نس کولای چې زدکړه وکي یا مطالعه وکي نه د کار په برخه کې نه هم د زدکړې په برخه کې د کولای شي چې نس کولای چې فعالیتونه سره ورسوي نو د هغه بل ستونزه ده د دغه اندیشنې د حلولو لپاره یا د دې موضوع د دغه احساس د لري کولو لپاره ځینې ګامونه شته چې تاسو باید دغه ګام پورته کړئ دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسو وکولای شئ د دې احساس مدیریت وکړئ مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسو د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شئ د ذهني تمرکز بیلابیل ګیمونه شته تاسو کولای شئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه په تاخستنی خپل ذهني تمرکز زیات کړي یا هم کولای شي چې د مراقبت د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سره تورسوي د جوړي ساختلو تمرین یا هر هغه فعالیت چې هغه تاسو خوښوي تاسو ته آرامتیا درکوي تاسو کوشش وکړي چې هغه فعالیتونه سره تورسوي یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای شي چې یوګا فعالیتونه سره تورسوي یوګا بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته او تاسو ته یو ډول ذهني آرامتیا درکوي دوهم قدم کې تاسو کولای شئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ د خوب ساتلو موبایل تر حد زیات او تر حد کم ونوسی یعنی تقریبا د اوسخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ په منظم ډول سره ورزش وکړي، هر سهار یا هم هر مازدیګر، کچیر سهار وسی خو ډیره بهتره ده تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړي او روغتیایي خواړه سم وخوري، خپل تغذیه سمه کوي، خپل غذایي رژیم مو منظم کوي، په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسي او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروي، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین تاسو سر ته ورسوي هر ورځ او دا خپل عادت وګرځوي، تر څنګ یې د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیرې هغه کتاب لوستل وي، کچیرې هغه د هنري کارونو سر ته رسول وي، کچیرې هغه موسیقي اوریدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندیشنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلئ چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل ستاسو ذهني تمرکز درجاتوي، ستاسو څخه د اندیشنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او ستاسو څخه یې ورکوي. تر څنګه که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسو ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسو په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسو درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسو کولای سي د دغه قانون په پورته کولو سره یا دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندېښمن یاست، هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملي ډول سره حل لاره پیدا کړئ، لاس په کار سي تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کېږدئ، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ، چې د هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوي، کچېرې هغه گیم کول وي، کچېرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظم کړئ، د منفي خلکو څخه ځان لرې وساتئ. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي یا مثلا تاسو ستاسو ارزښت درکموي یا تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریات او منفي احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدوده کړئ، د هغو څخه ځان لرې وساتئ او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکه پیاوړې کړئ او د هغو سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځني ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري، او خپل مثبت افکارو ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې حق په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د اندېښنې په حق له ویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوي وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکی روغتیا باندې اغیز ولري او زموږ ذهني یا فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ او د اندېښنې څخه لرې پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
دلی مهربانه را پسپیسلی نما سلامونه اونې کې هلی میومنی درنوسته کوونکو هله د چرغ او جوړ بیاس او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته هله د چنن ورځ هم د لوستو راخلنی شی به سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د نن ورځې موضوع مو پرتلکول دی په دې لوست کې به موږ تاسو د پرتلکولو اړوند معلومات لاسته راوړو دا چې پرتلکول څه دی څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغیز لاندې راولي او څه ډول کولای شي د دغه پرتلکولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي پرتلکول چې دی هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټولو انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي مثلا د څړول دی د ژوند سره ول دی یا هم کومې لاسته راوړنې لري هغه د نورو کسانو د ځان سره د نورو کسانو د ژوند سره د نورو کسانو د لاسته راوړنو مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي چې دغه مقایسه کول کېدای شي دغه مقایسه د پرتلکول چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی مګر کچیرې د احساس په ناسمه طریقه سره په افراطی باندې سره یعنی کچیرې ډیر افراط پکښ وسی تر حد زیات مقایسه کول یا پرتلکول تر سره سي دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي مثلا یو کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي تر حد زیات تر دې هدا پوري چې دی خپل ځان ډیر کمزور احساسوي خپل ځان ډیر بې وسه ډیر مایوسه احساسوي دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي نو ځکه دا افراطی بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول مګر کچیر یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري ډیر بریالیتوبونه ولري په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي دا صحیح خبره ده او ګټور دي ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونو څخه الهام اخلو خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همغه اندازه لاسته راوړنې ولرو نو دلته دي کچیر دا په عام ډول سره وسی د پرمختګ د پاره د پرتلکول وسی بیا نو هیڅ ستونزه نه لري دا نور هم تاسو لپاره ګټور دی مګر کچیر تاسو تر حد زیات پرتلکول مقایسه کول سره ورسوي چې پاغه کې خپل ځان به وسه احساسوي خپل ځان کمزور احساسوي نو دلته ځینی ستونزې رامنځته کوي دا پرتلکول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره تر سره کیږي مثلا موږ مثبت پرتلکول لرو یو ډول چې دی هغه مثبت پرتلکول دی په دغه پرتلکی انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه د الهام اخلي خپل ځان شکوي خپل ځان د شواله د لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې هم هغه رقم ځانګړتیاوي هم هغه ډول بریاوي د لاس راوړي دغه ډول پرتلکول چې دی دا مثبت دی ځکه ته د ځان د شواله د لپاره کوشش کوي منفي پرتلکول بیا د پرتلکولو بل ډول دی مثلا موجول چې مثبت پرتلکول دی اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتلکول دی په دغه ډول پرتلکی بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي خپل ځان کې د کموالي احساس لري خپل ځان ډیر کم احساسوي دلته دی چې دغه پرتلکول منفي شکل لري منفي ډول سره دی ځکه خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼي مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دی هر انسان خپل ځان لپاره خاصي ځانګړتیاوي خاص لاسته راوړنې او خاصي ورتیاوي لري نو کچیر خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي کمزوري احساسوي نو دلته منفي پرتلکول دی بل ډول بیا مسلکي پرتلکول دی چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د کسان سره مقایسه کوي چې د مسلکی پرمختګ په برخه کې مثلا ته خپل مسلکی څومره رسیدلې او مقابل کس چې خپل ځان سره پرتلکوي هغه څومره رسیدلې دي دا ډول پرتلکول بیا مسلکی پرتلکول دي بل مثلا یو کس خپل اړیکی خپل اشتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نور سره مقایسه کوي مثلا زه څونه اشتمنۍ لرم زه څونه پیسې لرم مقابل کس یې څونه لري زه څونه ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې مقابل کس یې څومره لري دا ډول پرتلکول کول ته بیا ټولنیز پرتله کول وای. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهری جوړښت، خپل ظاهری بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دي، یا مثلا زما ظاهری جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کسته دا دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکی پرتله کول دي چې یو کس یې سرته رسوي. په هره برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي، چې ته په هره برخه کې څنګه کولی سي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکړي. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل شته. د مختلفو عواملو له امله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې چې اوسیږي، یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي. د ټولنې یا هم دغه چاپیریال له امله هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق له د نورو کسانو د شتمنیو په حق له خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري، د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د هغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمنی لري، زین لري، یا زه دومره شتمنی لرم مقابل کس یې نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه یې نه لرم، یا هم زه ډېرې بریاوې لرم او هم هغه کس یې نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار اوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینه ده. چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینه وایي. چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینه احساس ته. چې همدغه خود کمبینه د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی همدغه د ټولنیزو رسنیو د کارونې څخه وروسته، یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیزو رسنیو باندې د نورو کسانو ښکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند ښکلا وینو، د هغو بریا وی، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیزې رسنۍ بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستا سره یو داسې پیښه سوي یا تا داسې یو څه لیدلي چې ته دې د نورو کسانو سره مقایسه سوي اوسې، نو کله چې ته راغټ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاتې ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي. دغه کچیرې حتی په مثبته طریقه او سه هم مثلا پلانکی کس ډیر بریاوی لري، ته هم باید داسې بریاوی ولري، دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفی تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي، بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلن ستا او دی همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر ځای کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي، چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې یو کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. دوی هم یو بل لامل کېدای سي. راځو ته پرتله کولو اغیز ته. دغه پرتله کول کېدای سي مثبت اغیز ولري، کېدای سي هم منفي اغیز ولري. کچیره تاسو د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ، کله چې مو ځان مقایسه کوي د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، هڅه کوئ، دا مثبت اغیز ده. د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو د نورو کسانو تجربه کاروئ. دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبت اغیز درلودای سي، مګر کېدای سي همدغه پرتله کول کله چې تاسو په منفي شکل سره، په غلط یا ناسم طریقه سره، په افراطي ډول سره تاسو د پرتله کول سره ورسوي، خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي، نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري. په تاسو کې خفګان رامنځته کوي، ستاسو پر ذهن باندې، ستاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي، او ستاسو په وجود کې د ځان په حق له کموالي احساس را پیدا کیږي. چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بالا اوسئ، مګر بیا هم تاسو د کموالي احساس پیدا کوئ. حتی هغه کسان چې تاسو ښکته وي، تاسو حتی ته هغه څه خپل ځان ډیر کم احساسوي. پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوي، د حسادت او د ناخوشي احساس او د خپل ژوند د وړتیاو څخه تاسو نسی کولای چې خوند واخلي. نو دا هغه ځینې منفي تاثیرات دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولای سو د ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو، تر څو د منفي د دغه پرتله کولو منفي اغیزې کمې کړو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کړو ځان. اول تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې، خپلې لاسته راوړنې وپیژنئ، هغه ته ارزښت ورکړئ. ستاسو هر وړتیا، ستاسو هر لاسته راوړنه که څه هم کمه اوسې، د ارزښت وړ ده. او تاسو باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري، هر څوک ځان ته ځانګړي ځانګړتیاوې لري. د یو انسان مهارتونه همیشه نسی کېدای چې د نورو سره یو ډول اوسي، نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه، خاصې وړتیاوې لري. ورپسې تاسو پر خپل شخصي اهدافو باندې تمرکز وکړئ. خپل وخت د دې پر ځای چې تاسو په مقایسه کولو او په پرتله کولو باندې ضایع کړئ، د دې پر ځای تاسو د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ. خپل پر ژوند، خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسو تمرکز وکړئ، چې دا هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پریږدي. د مثبت فکر کول تاسو خپل کړئ. د نورو کسانو د بریاو په حق له تاسو هڅه وکړئ چې خوشاله اوسئ. د نورو کسانو بریاوې وستایي او په دې ډول سره همیشه تاسو مثبت فکر وکړئ او کوشش وکړئ چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ. هغه وخت چې تاسو راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروئ، د هغه پر ځای تاسو خپل د اهدافو لپاره، د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړئ. او بې ځایه یا غیر ضروري پرتله کول تاسو سر ته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره. او کوشش وکړئ چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ. مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسو په خپل ژوند کې لرئ، هر هغه څه چې لرئ، هغه ته ارزښت ورکړئ، د هغه نعمتونو شکر وباسئ، او د خپلو وړتیاو او ځانګړتیاو په هکله مثبت فکر وکړئ. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاو څخه تاسو کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ، او نه دا چې تاسو خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ. د پرتله کولو پر ځای تاسو څه کولای سئ؟ د دې پر ځای چې تاسو خپل ځان پرتله کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسو ځینې کارونه سرته ورسوئ، تر څو د دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسو لیرې سئ. مثلا تاسو خپل پرمختګ وڅارئ، هغه تیروتنې یا هغه بریاوې چې تاسو لرئ، د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسو څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومنئ. هر هغه چې تاسو په وجود کې ستاسو تاسو هغه ته ارزښت ورکړئ. هغه نیمګړتیاوې چې تاسو لرئ، هغه نیمګړتیاوې ومنئ او خپل ژوند ته تاسو درناوی وکړئ. او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړئ. ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې، ستاسو په هیلو باندې، ستاسو پر پرمختګ باندې وي. او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره، د خپلو هیلو لپاره، د خپلو اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ د دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړئ، تر څو خپل اهداف ته ورسیږئ. شي دغه پرتله کولو کوم لارښوونې چې وي، دغه لارښوونې تاسو عملي کړئ. د دې پر ځای چې تاسو پرتله کول وکړئ، دغه پر ځای همدغه کارونه سرته ورسوي چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډیر اړین دي. په پایله کې همدغه پرمختګ کچېری، دغه پرتله کول کچېری مثبت وي، نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي. مګر کچېری منفي وي، ستاسو په ټولنیز ژوند باندې، ستاسو په رواني برخه کې تاسو ته ډیره جدي ستونزې ستاسو رامنځته کوي. نو تاسو پر خپلو وړتیاو باندې باور ولرئ، خپلې ځانګړتیاوې وپیژنئ، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړئ، او د ناسالم یا د غلطي پرتله کولو څخه تاسو ځان وساتئ. ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوې لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ته ارزښت ورکړئ او هغه ته درناوی وکړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ